د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د ازادي رادیو په دې یو ساعت کې د ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر یې کوربه دی خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د امریکا د سنا دوه مخکښو غړو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه د بهرنیو چارو وزارت کې د ورکړل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو له مخې په 2018 کال کې د کابل له سقوط نږدې یوه میاشت مخکې د جولای په 14مه په لیږل شویو د پټو اسنادو کې خبرداری ورکړل شوی و چې د افغانستان امنیتي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. د لایحه د بهرنیو چارو وزارت څخه هم غواړي چې د دې اسنادو یوه محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري او د اسنادو د استونکو اړوند شخصي معلومات ترې وباسي. د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وته پر بې نظمه وتلو د یو نیم کال او وختو وروسته هم نه غواړي د دې اسنادو کاپي کانګرس ته ورکړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډ سرحد کې د ورستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د لیدنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خپور کړویلي ایراني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې په سرحدي سفري ټکو کې سرک جوړ کړي خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنډه کې مخه نیولې ده. دفاع وزارت ویلي چې د 201 نمبر الفاروق قلوردو د سرحدي لوال مشر او نورو چارواکو سره د ایرانی ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د حل او د مسلکی انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. له ایران سره د اسلام کلا بندر له دې مخکې د طالبانو او ایرانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د څو نښتو شاهد هم وو. د پاکستان روپی ارزښت تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلی دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 299 روپیو بدلېده چې په تاریخ کې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو تر ټولو ټیټه کچه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنیو ته ویلي چې د روپۍ د لوېدو علت د پخواني صدراعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. د سه شنبې په ورځ د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په ټول پاکستان کې پراخې ظاهری وشوی چې پترڅ کې د رسمي ارقامو لمخې لګ تر لګه و کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. همدارس شاوخوا 2300 کسان هم نیول شوی دي چې د عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند ګڼ مشران هم پکې دي. او د اوکراین د دونیتسک سیمې په بخمود ښار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځه دونباس سیمه د ولکې د ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بخمود د جبهې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکړل شوی. د اوکراین د وسلوال پوځ ستر درستیز نن سهار په یو بیان کې وویل چې په 13 ساعتونو کې په بخمود کې د روسي ځواکونو 40 حملې په شاتم بولې دي. په بیان کی ادونه شوی چې د روسي پاوز د بخمود اویدیفکا او مارین کاترمن سیمو باندې درنو بمباریو ته دوام ورکوي. روسي پرون په بخمود او د اوکراین په ځینو خارونو کې د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ ادعاوی رد کړي، که څه هم د مسکو د پلوي پوځیانو او حتی له کرملن سره د تړلې ملیشا ډلې واګنر مشر ایفګنی پریګوژین هم دا راپورونه ورکړي دي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی موکوم پا پاکستان که حالات پا کم لور درومی او پر افغانستان به اغیز سوی دلتا پا دیاره بحث لور. د پاکستان ستر محکمه د پخوانی سردیازم او د تحریک انصاف گوند مشر عمران خان نیول غیر قانونی و بلل او د هغه د خوشکیدو امر وکړ. ابیا کلن عمران خان د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې رینجر ځواکونو په داسې حال کې ونیو چې د محکمې ته حاضر شوی وو. تر دې وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خونړۍ مظاهرې وشوې. د پاکستان په چهارشنبې پروس په خپل بیان کې وویل چې دا ورځ د پاکستان په تاریخ کې تور ورځ ده. تحریک انصاف ګوند بیا وویل چې د پوځ بیان له حقیقت سره په ټکر کې دی. مظاهره چانو پر اولپنډی کې د پاوز پر مرکز، په لاهور کې د پاوز د مشر پر کور او یو شمیر نورو ځایونو کې د پاوز مرکزونه په نقشه کړل. د پوځیانو او پولیسو موټرې وسوځول، د پخوانیو وچل شویو پوځیانو ځینې یادګارونه ونړول او د پاوز پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان پوځ ویلي دی چې کوم کار چې د هیواد ابدي دښمن په 15 کلونو کې نو وکړی، د واک په هوس کې وی سیاسي ډلې وکړ. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر اوسه شکل د اپریل په میاشت کې له واک لري شو. د پدې موده کې بیا بیا پر پوځ تور پوری کړی دی او په روسیې کې د ایسای یو افسر جنرال فیصل نصیر تورن کړ چې د ده د وژلو پلان لري. په پنجاب، خیبر پښتونخوا او پلازمین اسلام آباد کې پوځ ځای پر ځای شوی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د پاکستان امنیتي ځواکونه تورن کړی دي چې پر مظاهره چانو یې تشدد کړی دی. د بشري حقوقو د آسیا د برخې مشه پاتریشا گاسمن وویل د پاکستان حکومت باید د پر امن مظاهره حق ورکړي، د جرمونو تحقیقات وکړي او مناسب قانوني چلند وکړي. د پاکستان ته تازه حال لپاره د اسجرړو د مشال څنګه خبريال طاهر خان له اسلام آباد سره وصل شو. طاهر خان، خبرونه ته شرغلي، حالات تازه څه دي؟
ګوره، لکه امر کې حکم کې خدا لکه د خوشي کولو امر شوی دی او دویم د ستره محکمې سپریم کورټ ویل دا نیول چې وو هغه ناقانونه، یعنی غیر قانوني وو. او بنیادی د پاکستان تحریک انصاف لخوا ستره محکمه ته رجوع شوه او اعتراض شوه په دغه د نیولو په دغه طریقه کار باندې چې دا یو غلط کار شوه دی چې په اسلام آباد پالیم های کورټ کې دنن هغه د نیمه فوزي ځواک لخوا نیول شوه دی. نو لکه دغه موضوع وا او سپریم کورټ هم په دغه بنیاد باندې هغه چې کوم دوسیه ده د عمران خان خلاف هغه نن هغه د بحث موضوع نه و په ستره محکمه کې، نو هغه امر شوی دی او عمران خان غوښتل چې هغه ته اجازه ورکړي چې خپل کور ته اسلام آباد کې لاړ شي. البته ستره محکمه ورته وویل چې ته به هم هغه ځای کې کوم ځای کې چې ویل کېدل چې عمران خان پاتې شوی دی، د پولیس لاین وته موږ وایو په اسلام آباد کې، هلته دغه لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه شوې وه چې کله هغه حاضر شوی شي او تیره ورځ. نو عمران خان خوشی شوی دی. البته عمران خان ته ویل شوی دی د ستره محکمې د قاضیانو لخوا او د مشر قاضي لخوا چې سبا یعنی د جمعې په ورځ دی د اسلام آباد علي محکمې ته یو وار بیا رجوع وکړي د خپل قاضي په اړه باندې. نو بهرحال هغه چې کوم توقیف کې وبند کې هغه اوس نشته او عمران خان ته محکمې ته تعظیم وجه تلاش چې ونه خبره باندې پاتې شه.
طاهر خان، دغه دا خبره چې کېده چې دی به وو ورځې اته ورځې په هغه کې په توقیف کې په ریماند کې به وي کنه، هغه اوس لري شو هغه شی
اخو لري شو اخو ذکر لري شو چې دغه د اتر وځ د ریمان شو دا یا ته پات کېدل چې پښتون لپاره نو هغه خصوص لکه یو دغه نیول غیر قانوني وګرځول شو. نو معنی دا چې دغه نرس سمره حکم شوی وي د سمره فیصله د عمران خان پاره شوی وي، نو هغه دغه قانوني حیثیت او سپریم کورټ هغه فسخ کړی دی او هغه ختم کړی دی. نو هغه اتر وځ اوس هغه حیثیت پاتې نشو، ختم شوی دی هغه اتر وځ پاتې کېدل.
او پاوس تر اوسه څه ویلې دي د ستره محکمې له پریکړې وروسته؟
فوز خو سن دی ویلې، لیکن زما نظر دا دی چې فوز به ضرور د یو اب خفه وی ضرور، ځکه چې د عمران خان نیول چې دی نو دا خو د پاکستان خود سی یو تاریخ پاتې شوی دی چې کیسونه د قضیه دوسیه دا خو اکثر سیاسي بڑا لري او دا د عمران خان نیول چې دینو دې ته خود ته چې کوم آزاد تحلیلګر دی نو هغه خدا او جدا د فوج او د عمران خان ترمنځ چې دا یو تنازع او یو اختلاف او یا د یو ټکر حالت وو، دا خدایي پایله ده د عمران خان نیول. او زمان خالي دا په پاکستان کې نه وایي د عمران خان بلکې مازی کې مته شي وی دي چې لکه د نواز شریف چې کړه د نه هیل شو او د وزیر صدر اعظم نه لری شو، نو هغه وخت کې په ستره محکمه کې فقط یو نقطه و چې نواز شریف د خپل زوینه په دوبه کې په شرکت کې ورسره کار کوو چې کمی پیسې تنخواه د زوینه نواز شریف اخستې وا، هغه پیسې بیا د انتخاباتو کمیشن ته داغه لکه داغه هغه تفصيلات نور کړي. نو تاسو ماته وایي چې دا اوس کېسته دا اوس کېسته چې په دې وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم هغه تل لري کې بیا هغه نه هیل بیا روزو حالات هغه
خان دا خوده هغه کوم کسان چې نیول شوی دی دغه په باره کې تر اوسه څه نه دی ویل شوی چې تر 2000 ډیر کسان نیول شوی
هغه نیولو باره کې ته نه هغه باره کې خوده دا غي نیولو چې څومره د پی ټی آی د مشران نیول شوی دی هغه باندې چې کوم یو پاکستان کې یو قانون دی د 3 پیو یا 6 پیو شپږ دا چې د کله د حکومتونو خیال وی د ځای چارواکو خیال وی چې د دې شخصیت بهر پاتې کېدل دا د امن له خطر دی لکه دغه یو دلیل وی دغه ټول په هغه دلیل نیول شوی دی ځکه چې عمران خان اوس خوش شوی دی ډیر امکان شته چې هغه هم خوش ځکه هغه د پاره ضمانت هم ضرورت نه وي اخو لکه حکومت هر کله چې حقوق واړي دا په خوا په دې قانون په بنیاد خلک ډیر نیول کېدل بیا ورو دا قانون تقریبا پاکستان ختم شو دی موجوده حکومت بیا واپس دا جوړ کو دغه مقصد ضمانت زردار چې نیول مقصد هم دا و چې عمران خان نیول شو نور بوبونه ولې شي نو پاکستان کې کوم تحرک او یا کوم تحریک شروع شوه دی هغه به لکه هغه به کمزوري شي یا به ضعیف شي
او یو بل پښتنه طاهر خان بیا به باسته ورشم دا کوم پوجان چې په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي هغه وسم خپل ځایونه کړي
ګور ډیر خونه دی راغله لیکن نن غزمه شروع شوه دی او په لاهور کې غزمه شروع شوه دی ګه شروع شوه دی دا پنده کې پاکستان چې کوم د فوج مرکز دی چې کیو جو توه د کالتم مخکې د پی ټی خلکو دروازه ماته کړې و دنه مورغلی نو هغه خو شا کې هغه غزمه کوي
آزادی په صفو کې پروگرام د ماشام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس په بیرته بحث سره وګرځو چې د پاکستان حالات په کوم لور درومي او پر افغانستان به یې اغیز سوي په دې بحث کې د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی را سره دی او د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد را سره ده په دې خبرونه کې همدرد صاحب تاسو ته کراشم دا سیاسي اړخته ستاسو په باور د پاکستان حالات په کوم لور روان دي
زه فکر کوم کوم حالات چې د پاکستان اوسنی دي دا د پاکستان د استابلیشمنت هغه غلطي پالیسي دي چې په تیر کې جوړ کړی وي هغه کنيزامي پالیسي وي اقتصادي وي زه فکر کوم چې پاکستان اوس د مغه حالات سره مخ دی د دغه بدو پالیسي او چې پاوز او استابلیشمنت دا جوړ کړی وي په تیر تقریبا هغه د پاکستان د رامنځته کېدلو وروسته د دې کوم پوځي حکومرانان چې د ایوب خان او یحیی خان او ضیاء الحق او پرویز مشرف او د غوړس د باجوا کومه پالیسي چې وي زه فکر کوم دا ټول د مغ عکس العمل دی چې د پاکستان ولس او خلک د دې سره مخ دي د منطقې د پاره د افغانستان د پاره د کشمیر د پاره یا د هندستان د پاره کومه پالیسي چې جوړ کړې وي نظامی پالیسي او د دې پمنس کې د افراطي ډلو روزل د جهاد په نامه باندې په افغانستان کې د غرب پروژه تمویلول بیا طریقې ورسره په دې تیر شلو کلونو کې کوم حالت په افغانستان کې وو بیا د روسیې او د چین پروژې اخیستل دا د پالیسي وی چې پاکستان کته سو وګوري د نن څلوي کال مخکې 50 کال مخکې یو صحیح تاریخ باندې په یو خه لار باندې روانو لکه لکه نه چې ځیا ول حکم ته قدرت ته ورسی د پالیسي ته جوړی کړل دي د عمره پالیسي تر اوسه پوری د منطقې د پاره دی مختدی خو دیږي خپل تاثیرات وی دغه د کلاشینکوف کلچر چې مخکې مثلا پاکستان کې نو لیکن د افغانستان د جهاد وروسته د یورینو مسائل د غزین نور مسائل چې هغه ټول رامنځته شول نو بدبختی دا چې په پاکستان کې
اوس خبره ده همدر صاحب دا خو تاسو پخوانی حالات ته یو خپل نظر ورکو دی پخوانی حالات په ارتباط اوس تاسو په باور پاکستان په کوم خوا روان دی
پاکستان د اقتصادي لحاظ خو حافظي صاحب شته دی په خو وضعیت کې نه دی د کالداري ارزښت ډیر ټیټ شوی دی په سیاسي لحاظ باندې کوم حالت چې هغه اوس لمنځه تللی دی او نړیواله سطح باندې د کوم پرستیج چې د دیموکراتیک حکومت او دولت په توګه باندې هغه لمنځه تللی دی پاکستان یو خطر سره نه دی روان ما دا خبره وکړل چې اوسنۍ حالات یې د تخونه حالات سره هغه تړلی دی د دې غلطي پالیسي وچ پاکستان دی حالت تلال نو ډیر امکان دی ولري چې په اقتصادي لحاظ باندې که چېرته ایم ایف د دې سره کومه کونه چې پراتونکو یو او دودره میاشتو کې نو کېدې شي چې دا ډیفالټ شي یعنی وضعیت سقوط
حالت ما نن هم درڅ صاحب همدغه د اقتصاد مسله بل حافظي صاحب سره و چې رو حافظي صاحب څنګه دی ایم ایف د مرستو په برخه کې د عمران خان لنیول وروسته دا خبره کېدې چې ایم ایف ممکن په شاشه اکثرو تحلیلګرانو د نظر ورکاو څنګه دی ایم ایف مرستې به وشي تاسو څه اټکل کوئ
اول خو ګران اندر چپتا سلامونه اونې کې له تقدیمو او تاسو د سوال په ځواب کې باید درځو کوم چې پاکستان پرته له دې چې دا عیني فوټو پیسي ورکی کورنکی یا سیاسي بوران ولري او نه لري د دوی اقتصادي بوران ډیر ژور شوی دی. د دوی د استراتیژیک جرمی کوم چې هغه د پاکستان لپاره چې لوی اقتصاد لري لږ پیسې وي تقریبا 1.6 میلیارد ډالر وو. هغه پیسې اوس راټیټ شوي تقریبا 3.5 میلیارد ته تقریبا 2.5 برخې ختم دی، یو برخې پاتې شوي دي. یو علت د کلدار د سقوط لامل همدغه دی. دوهم دا دی چې د یو سیلابونو له مخې او ځینې طبیعي حوادثو له مخې تقریبا 1.5% د دوی هغه حاصلخیز مځکې او هغه چې د دوی اساسي عواید پر هغه باندې وو دا ویجل شوي دي. ډېر ډیمونه یا بندونه د اوبو هم ویجل شوي وو په هغه وخت کې. د دوی ضعیف اقتصاد دا وخت نه درلودل چې هغوی بېرته ورغی. نو ټول څخه زیات مشکل د دوی دا دی چې دوی ډېر پورول هیواد دي. پاکستان تر 1.5 میلیارد ډالر پورول دي او دا پیسې انټرست لري یا سود لري او په عین زمان کې باز پرداخت یا بیرته ورکول غواړي. نو هر کال په متوسطه توګه د 15-16 میلیارد ډالر باید بیرته خپل کورونه پرې کړي او دا د پاکستان د ضعیف اقتصاد پر وجو باندې ډېر سخت بار دی. او په عین زمان کې پاکستان یو متعارف اقتصاد خاص نه درلودل. مخکې چې د شوروي اتحاد او سوسیالیستي کمپ موجود وو دوی په سنتو سیاتو کې سیاسي بزنس کول او پولیټیکل بزنس یا سیاسي تجارت کول او د غیر څخه دوی ګټې کولې. بیا وروسته شوروي پر افغانستان باندې یرغل وکړل، د دوی کاروبار ډېر رونق وموند او د دنیا د استخباراتو پیسې او په عین زمان کې د دوی هغه مؤسسات چې غرب پورې تعلق درلودل او د کمونیزم ضد ول هغوی ټول د جبهې مقدم په حیث پاکستان ته پاملرنه کول. عربان ډېرې پیسې ورکول، سخاوتمندانه ورته سعودي عرب ډېرې پیسې ورکوي، کویت ورکول او قطر او امارات او ټول ډېر مهربان دوی سره مهربانانه چلند درلودل. او په عین زمان کې ورلد بانک او آی ایم ایف هم ډېر سخاوتمندانه پورونه دوی ته ورکول. خو دوی دغه لکه چې په افغانستان کې هم د مرستې تاله شو، پاکستان کې هم د فاسد رهبران سیاسي رهبران دا پیسې پر ځای ونه لګول، اکثرا دا پیسې هیفو مین شو. نو پورونه د خلکو د پاکستان په خلکو د خلکو په وګو باندې پات شو.
افیسی صاحب او بخشه
د کچېری سیاسي چلن هم د دې خوي د دې اقتصادي مشکلات ځان ته بیا مشکلات دي، یعنی ډېر سیاسي مسائل پورې هم راغلي نه لري.
افیسی صاحب تاسو ویل چې د پاکستان زیرمی شاوخوا 3 میلیارد پاتې دي. په تیرو تقریبا 3 میاشتو کې چې زه ورته ګورم راپورونه دا وایي چې کله وایي چې 4 میلیارد دي، کله وایي 3.5 میلیارد دي. دغه زیرمه ولې داسې نسبي ثابته پاتې شوه په دغه ټیټ حالت کې؟ یعنی څه شی دی باید شوي دي ولې را کمه شوې نه ده؟
داسې دی چې دا خو هغه اخري نقطې ته رسیدلې دي، ځکه چې دوی کدا تش شي خو بیا کلدار خو لکه کاغذ باطله کاغذ غوندې یو شی کوي.
نه نه، پاکستان یې څنګه ساتي؟ یعنی پاکستان دا څنګه دا پیسې ساتي؟
نه، دا پیسې دا 3.5 میلیارد یا 4 میلیارد چې دی هغه مینیمم پیسې چې هلته دا پیسې خو پاکستان سره نه دي. دا پیسې یو بین المللي معتبر بانک لکه امریکن فدرال ریزرو بانک یا اداسیا ورته یا سویس کریډیټ کې هلته د دوی په اجازه یعنی نړیوال مالی سیستم پر بنسټ هلته ورکول کیږي. هغه یو اعتباري خط ورکوي، هغه یو مینیمال لري چې نه حد اقل سونه پیسې هلته باید پات شي. تر دغه څخه زیات دوی نش پیسې برته اخیستی. کدا هم د دوی په واک کې وای اوس ګمان نه کوم چې هغه 3 میلیارد هم پاتې وي، ځکه چې د هغوی ضرورتونه ډېر زیات دي او خپل عادي بودجه نش برابرولی. خو د دوی د پوځ بودجه ډېر زیات دي، هغوی یو اتومي پاور دی او د دوی عسکری قوا تقریبا هندوستان سره پرتله کیږي، چې دا هندوستان د غلوی مزکا او لوی اقتصاد د دنیا او هغه بودجه د دې ډیر زیات سره فرق نه لري. نو په دې خاطر باندې دا د اقتصاد په حساب یو معقول کار نه دی، مګر خدای پوز خو د دنیا پوز وو چې امریکای کمونیزم سره هم جنگیدل دوی تقویه کول. نو انګلیس هم غوښتل یا اتحادیه اروپا هم نیابتي جګړو کې دوی ته پیسې ورکول کېږي، اوس هغه پیسې نشته دي، هغوی علاقه مندي هم نه لري، ځکه چې نور د تروریزم دلته کسان شاید یعنی بېله اجازه نه اوسېږي. اما په هر صورت دنیا ته دا یو سخت ګواښ دی، او د دنیا هغه ذهنیت هغه پخواني ذهنیت نه دی چې پاکستان سره مرسته وکړي. او حتی تاسو ته پام شته دی چې دا IMF د 2019 را په دې خوا د ځوی هغه قرضې منظور کړی نه دي. که دا قرضه هم منظور کړي دا تقریبا 9 میلیارد دی د تیر جنوري د 2020 د جنوري څخه را په دې خوا دوی 9 میلیارد ډالر لاس ورکړي دي د خپل د زیرمې څخه. نو دا 5 میلیارد هم که چیرې دوی واخلي خپل هغه د قرضونو باز پرداخت او دا انټرست ریټ پر بنسټ بیرته نړیوال بانک ورکوي یا IMF ورکوي یا نورې بانکونه ورکوي.
مانه نافذ صاحب، همدا مسله بیا هم له تاسو سره شاربم. همدر صاحب، د سیاسي اړخته مخکې تاسو د پاکستان د سیاست پخوانی تاریخچه ته ورغلی په خپلو خبرو کې، دا پلا دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې یو سیاسي ګوند راپورته کیږي او په پنجاب کې هم د پوز په ضد شعارونه ورکوي. څه فکر کوي له سیاسي پلوه دا یو تغییر نه ده په پاکستان کې؟
بالکل دا لوی تغییر دی. د پاکستان تاریخ ته که وکتل شي، بوټو ووژل شو، بېنظیر ووژل شو، له نواز شریف له قدرت نه تقریبا درې واره کیسه شو. په دغه پیمانه باندې لکه اوس چې کوم تظاهرات او کوم حالات چې دی ځانګړې توګه د پوز په مقابل کې، دا بې ساره دی. دا د پاکستان تاریخ کې په لومړي ځل دی چې مظاهره چیان جیو شکیو ته ورننوځي، یا په راولپنډۍ کې هغه کور کمانډر ورته وایي د هغې کور ته ورننوځي او هغه کې اور وراچوي. او داسې مثلا په خیبر پختونخوا کې هغه د دوی هغه راډیو چې ده هغه دولتي راډیو چې ته اور وراچوي نورو ځایونو ته. دا پېښې زه فکر کوم د پاکستان په تاریخ کې بې ساري دي. او اصلا خبره دا وه چې دغه ټول کسان کې دا بوټو چې وو ایوب خان رامنځته کړ او ضیاء الحق بیا نواز شریف راوست او دغه سړی چې وو پوز راوست، خو د دې سره کوم خلک چې ملګري شول، یا په خپل دا عمران خان چې دی په دې کرکټ کې یو عجیب سړی وو، یو ډیر سرزورې سړی وو، او تر اخره پورې خپل مخالفینو ته یا په خپل ټیم کې یا هدا خلک په خپل بورډ کې ځینو مسایلو ته تسلیم نشو. نو په پوز کې هغه افراطي ډلو د تر ډیر تمایل درلود د تمویل کړ، قدرت ته ورسوه، په سیمه کې ځینې پروژې د افغانستان په نامه هم چې دغه تغییر راغی تقریبا دوه کاله مخکې، په دې کې د ده او د جنرال فیض ډیر لوی لاس وو. نو تر هغې وروسته چې کله دا سړی سید تکاوه یو طرف تکاوه، نو بیا پوز ورته مشکلاتو سره مخ شو، ځکه دای لکه نواز شریف او لکه بېنظیر بوټو او ځینې نور سیاسي مشرانو غوندې نه وو چې ډېر اسانه ایسته کړي. نو په دې اساس باندې د ده د وژلو کوښښ هم وشو، د ده د بدنامولو، حتی د ده په میرمن پسې په ده پسې ډېرې خبرې راووتلې، همدې پوز او ISI لیکلې. لیکن خبره دا ده چې دا یو ډېر عجیب سړی دی، او ده خپل فلویان هم تقریبا په دې تیرو 14 میاشتو کې چې دی قدرت نه ایسته شوی دی، په بار بار یې جلسې کولې، همدغه خبرو ته یې تشویق کول. تاسو کله دی دا به جلسو کې چې کومې خبرې کولې، نو هر وخت به ویل که چېرته دغسې حالت سره مخ شي نو تاسو چوپ مه کینئ، تاسو باید یو انقلاب رامنځته کړئ. او دا خلک د وختي و دغه مسلې ته تیار کړي وو. نو زه فکر کوم چې دا سړی د نورو سیاسي ګوندونو او د نورو اشخاصو په مقابل کې یو څه متفاوت سړی وو.
مننه همدر صاحب. لایوي خبرتیا وروسته ازادي راډیو ته د فیسبوک لاري د اوریدونکو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه له نور اوریدونکو سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو
په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې پروګرام موضوع مو چې په پاکستان کې حالات په کوم لور روان دي په فیسبوک کې دا ساجي رډو په فیسبوک باندې کې لا اوریدونکو سره شریک کړي وو. ډیرو اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي، له دوی مننه کوم. خو ځین پیغامونه نشم لوستل ځکه چې وخت اجازه نه راکوي، ډیر زیات یو څو به له تاسو سره شریک کړم. محمد ګل خاورین لیکلي دي د پاکستان حالات ګټور نه روان، د پاکستان حالات په ګټه بللې دي، یعنی د افغانانو په ګټه د سلیکلې دي. سید میر بادشاه سادات لیکلې دي ډېر ژر ممکن پوز پاکستان کې واک پولیس کې واخلي. د لاور خان لیکلې دي هیڅ خبره نشته عمران خان به خلاص شي. امان الله امان لیکلې دي هیڅ نشته، یوازې دومره بوشي چې عمران خان به زندان ته لاړ شي. اسماعیل لودین لیکلې دي افغان وژنه د پاکستان شعار نه بلکې د پاکستان هدف دی. شاهد افغان لیکلی دی درې سلويش کال کې پاکستان دغه سور پر افغانستان بل کړي. فرید الله احمدی لیکلی دی بحران سره به پاکستان مخامخ شي. هاشمی توتاخیل لیکلی دی ډیر ښه حالات روان دي. اجمل شیرزی لیکلی دی پاکستان یو ترهګر شریر ملک دی. ګل روف سباون لیکلی دی زه د پکتیکا ولایت د زیړو کلوسوالی څخه دا شیدر تل دا نظر در تلکم دی وای چې زما شخصي نظر داري چې چیرته قحطی او لوږه زیات شي نو هلته خلک خپل اورته لمن اچي اورته لمن وې او د پاکستان د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، نو دا حالت به ضرور پکې راځي. سلیم کاروان لیکلی دی عمران خان مشي کوي دا د پاکستان د ملي ګټو لپاره کار دی. نور تنی لیکلی دی حالات ډیر سم روان دي. یو شمیر نور اوریدونکو د پاکستان په ضد ځینی خبرې لیکلې دي. ځینو بیا لیکلې دي چې پاکستان دا کارونه په افغانستان کې کړی دي، نو دوی باندې هم دا حالات راخلي دي. راشد زادران لیکلې دي، رحماني زادران له پکتیکا ولایت دنګ ولسوالي څخه لیکلې دي، زما نظر دا دی چې په پاکستان کې حالات خراب شي نو د افغانستان حالات هم خراب شي، ځکه چې راکړه ورکړه ټوله له پاکستان سره ده. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلي دي، له دوی بخښنه غواړم چې ټول اوریدونکو سره نسم شریکولای او پیغامونه زیاتې بیرته خپل بحث ته ورته. په دې بحث کې مو زرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او شفیق همدر د سیاسي چارو کتونکو بیلمانه دي. زحمت چې بریم او په تخنیکی چاره کې صافه را سره مرستندوی دي. حافظی صاحب د اقتصاد مسلې ته تاسو په پیل کې دا خبره وکړه د بحث چې د پاکستان او افغانستان اقتصاد ډیر سره تړلی دی، که په پاکستان کې دا حالات د روان شي چې پاوس پکې ځان اړخته کې او حتی انتخابات ته زمينه برابر شي، نو ممکن اټکلونه د سوای سي عمران خان انتخابات وګټي. آیا د اقتصادي پلوه به د افغانانو په خیر وي؟
او دا وین وړم چې هر هیواد چې مشان خپل د هیواد ګټي ساتي، عمران خان هم خپل د پاکستان ګټي ساتي، او دا وظیفه ده نه دی چې زموږ اقتصاد تمرکز وکړي. اما په صورت د ثبات سیاسي ثبات او یو کرزماتیک رهبر او یو مضبوط حکومت کول شي په منطقوي امنیت او منطقوي زمينه دی اقتصادی ودی مومد وګرځي، ځکه چې د ژوندانه هرڅ امنیت او سولي ته ضرورت لري، او کله چې سوله شتون لري او دوامدار او مطمئن سوله موجوده او اقتصادي رونق رامنځته کړي شي او بین ملي اعتبار دي هوادونه هم زیاتېږي او راکله ورکله او تجارت او هر شي ښه کیږي. افغانستان خو اوسنۍ تجارت زمونږ غوښ سره یو وحید دی او زمونږ غوښ خو مونږ وردات زیات لرو، صادرات زمونږ کم دی، ټول دنیا سره مونږ غاسي دي. اوس مال خو یو څه د مدني مواد لکه کرومایت لکه سکاره دبري لکه قیمتي دبري او تالک او داشان نزدې پاکستان ته یو څه زمونږ بلانس تجارت هغه سره مثبت شوی او د هغه واردات هم لږ شوی دي، ځکه چې قدرت د خرید خلکو په افغانستان کې راټیټ دی. نو اما افغانستان سره نور مسایل شته، کچیر افغانستان کې یو اقتصادي رستاخیز یا یو خوځښت رامنځته شي چې هغه پر معدن باندې استوار یو موجود چې معدن باندې څخه چې پروسی دی نه افغانستان کې، پاکستان سره زمونږ ډېر همکاري ممکن دي. مثلا هغوی ډېر سکیل دي، مثلا دوزری چې کډرونه لري د بریتانیا د استعمار له وخته دوی صنایع سره آشنا دي. نو زمونږ طبیعي زیرمې شتون لري، زمونږ غیر مهارت کارګران دلته دي، اما بایسیده نیرو د کار د افغانستان شتون لري. کیدای شي چې په ګډو سره د اقتصادي ودې لپاره که صادقانه برخورد وشي او دوی زیادې طلبي ونه کړي او دا غیر عادلانه برخوردونه ونه کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې حتی د پاکستان د ودې لپاره هم د افغانستان په مشارکت کې دا ګامونه اوچتېږي. کله چې زه د اتاق مسؤول وم، نو هغه اتاق تجارت افغان پاک چې په اول کې په پښتونخوا کې تأسیس شو، د الیاس سید بلاور سره او نور سره، اوس الټرنیټیو والا سید زبیر دی رئیس د افغان پاک اتاق مونږ لرو. هلته هغوی سره مونږ دا شریک کړي دي چې دښمنۍ او دا دوکا او دا شیان په درد نه خوري، که صادقانه سره چلند وکړو مونږ تاسې په دې نازک حالات کې قرار لرو. هم افغانستان هم پاکستان، بیا افغانستان خو ډېر زیرمې لري، ډېر امکانات لري او کوچنی نفوس لري، مثلا ډېر څلوېښت میلیونه لري، اما مځکه یې زیات دي، طبیعي منابع ډېر زیات دي. پاکستان خو 210 میلیون څخه اوښتي دي، اما مځکه یې ډېر زیات نه دي، امکانات یې ډېر لږ دي. نو په دې خاطر باید په احتیاط سره برخورد وکړي. مسایلو سره مخصر افغانستان سره باید صادقانه او دوستانه چلند ولري، او د هغوی خصوصیتور هم په دغه نظر دي، او هغوی پوهېږي. په دې یو وخت تقریبا زمونږ او د دوی تجارت شاوخوا رسمي او غیر رسمي 15 میلیارد ډالر ته رسېدلی وو، اوس تر 1 میلیارد څخه راټیټ دی، کم دی. نو علت یې دغه دی چې دا چلند د سم نه و، یو برخوردونه یې ډېر سیاسي و، او په هغه سیاست کې هم هغه صادقانه سیاست نه و، د افغانستان ګټې پکې نه خوندي نه و. نو اوس زمونږ غوښتنه دا دی چې د پاکستان او د افغانستان خصوصي سکتور وړاندیزونو ته دې پام وکړي، او د اقتصادي ودې لپاره موږ کولی شو چې په ګډه یو ورو دنګو.
مننه حافظ صاحب،
ډېر امکانات شته دي او کولی شو.
مننه. د سیاسي اړخ پیشګوئی ته راشم. ځینې کتونکي داسې اندیشنه لري یا داسې اټکل کوي چې ممکن په دغسې حالاتو کې د پاکستان پوځ کودتا وکړي. همدر صاحب، که چېرته دغسې حکومت په پاکستان کې راشي چې واک پوځیان په لاس کې واخلي، څارت کل کوي چې حالات په د پاکستان په کوم لور روان شي؟
زه فکر کوم په اقتصادي لحاظ باندې چې کوم وضعیت پاکستان لري، زه فکر نه کوم چې پوځیان دی ودې ته زړه کوي چې هغه دی کودتا وکړي، ځکه عملا کوم حکومت چې دی اوس رامنځته کړی دی، هغه د پوځ په اختیار کې دی، د پوځ په واک کې دی، او ټولې چارې چې دی د پوځ د خوانه ورته ورکول کیږي، او صرف صدر اعظم او دا نور چارواکي چې دی هغه د سخنګویانو یا د ویندویانو تر حد پورې دوی خپلې چارې مخته بیایي. نو زه فکر نه کوم چې هغه دی رسمي کودتا وکړي، ځکه که رسمي کودتا کوي یو خو لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره ورته وکړله، وضعیت یې داسې دی اقتصادي چې د کالداري ارزښت راټیټ شوی دی، او د دوی ذخایر چې دي د کمیدو په حال کې دي. نو دا به د نړیوالو نړیوال په ځانګړي توګه آی ایم ایف چې دی هغه دغه سي ډیموکراټیک اصول غواړي د هوادونو د پاره چې کله دوی ته قرضې ورکړي، نو په دا صورت کې بیا کېدل شي هغه قرضه چې امکان لري، یعنی اټکل چې ورته ورکړل شي پاکستان ته، کېدل شي هغه متوقف کړي، یا ځینې نورې مرستې چې د هوادونو د خوانه ورسره کېدل یا په جریان کې دي، کېدل شي ورسره وشي، کېدل شي هغه متوقف شي. نو زه فکر نه کوم چې دلته د پوځي کودتا وشي، ځکه عملاً ارسه وس هم د پوز په اختیار کې، او پوز ته یعنی ارکانو لري چې کودتا وکړي.
هم در سب تاسو د کلدار پاکستاني روپی ارزښت اشاره وکړه. تازه خبر نن دغه وسی په بانک د قیمت په اساس باندې کلدار د لومړي ځل لپاره د یو ډالر په مقابل کې تر 300 اوښته ده. البته په آزاد بازار کې د قیمتونو بیا فرق کوي. تاسو چې پوز کودتا نه کوي، اوسنه حکومت پلاس کړي، لیکن بل لورته دوی قانون سره سم باید انتخاباتو کې، که انتخاباتو کې ټول اټکلونه د چې عمران خان یې غټي، نو خو بیا خو پاوڅ ل یو د حکومت سره مخامخ کیږي، سلیقه سره یو ډول مخالفت لري. نو د پاوڅ لپاره ل سیاسي پلاوه کومه لار پاتې ده؟
ورته د انتخاباتو څخه ټول د 2013 کال کوم انتخابات چې وو دا په هر سایت کې یعنی په هر مرکز کې درچولې دونه پوزیان د نن د مرکز یعنی په خپل د صندوق کې په صندوق سره دوه نفر پوزیان د باندې د هر مرکز چې دی دا تعینات شوی وو یعنی عمران خان هم چې راوس پوز راوس کراتون کې انتخابات هم کیږي دغه حالت خو دی وسیار ورته جوړ کړه دا په قانون کې شته چې پوزیان به مثلا د انتخاباتو د سایټونو یا د مرکزونو امنیت چې دی بغاړه لري نو کچیر ته انتخابات هم کیږي چې پوزونه غواړي چې څو قدرت ته ورسیږي هغه په پاکستان کې ناشونه ده نو په دې اساس باندې دا صحیح ده چې په اساساتي توګه باندې ځینې خبرې کیږي او سړی حکومت چې کوم دی دا د پی ډی ایم د نواز شریف شاباش شریف کوم حکومت چې دی دا تر یو حده پورې منځري شوی دی او دا ځکه دا کوم اقتصادي وضعیت چې دی بدیل هضم د پاکستان د خلکو خدمتي راځي لیکن باوجود د دې هم کچیرته انتخابات کیږي زه فکر کوم د پاوز مداخله به یې پکې او پاوز چې څو واړی هغه به کیږي ځکه په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان تاریخ ته وکتل شي هیڅ کله داسې سړی قدرت ته نه راوځل شوی چې د پاوز سره خوخه نه وي دا چې بیا ورسته اختلافات سره پیدا کیږي اغه بیا بیل مسایل
مننه دلته دی پاوز دی مصارف او خبره د حفیظ صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان پاوز ستر پاوز ده د هند په اندازه باندې لوی پاوز دی د ایم اف د قرض ورکولو په وختونو کې د سراپورنه هم خبره شول چې د ایم اف یو غشت نه ده چې پاکستان د پاوز مصارف را کم کړي آیا له اقتصادي اړخه پاکستان بل لار لري پرته لدی چې د پاوز اخراجات د دوی په حساب باندې را کم کړي
قدر سی چې دا یو وخت دا یو ستر او ځواکمن پوسټ ضرورت وو دنیا لپاره پاکستان لپاره که ضرورت وو کنه دنیا ته ضرورت وو چې دا راځي یو پوسټ باید دی ولري چې جبهه مقدم د کمونیزم پر ضد اند پاکستان وو په جنوب آسیا کې هندستان د سلسله وادونو متحد پات شو او بنگلاديش هم دارنګا یو ځنۍ تخته د جامپ او یاشیز د غرب او متحدین هم دا پاکستان وو نو هغه دا اوور سایز یا پستله یو سی جو کل کې ډیر وختلو ډیر قوی او ډیر یعنی یو هیواد لپاره تر یو هیواد زوس ووم ستر سپوز دنیا پاکستان پوز دی حال دا چې په چا دی نه هاس کې دی تر په نسوم څه هم ورسته دی نو ځکه باید دوی د دې ملي کړکی چې یې بنسټی جنجال دی هم دا هم دی اوس دوی ډیر سلري اقتصادي شبوسات لري زیات برخه دی اواز دولت دی ترلاسه کوي مثلا پینسی نېشنل لوجستیک کارپوریشن کوم چې دی هغه پوز پورې لري چې د بندرونو ورپورې مربوط دی دا ترانسپورټیشن دی په کې فریټ فورډینګ یا په سرات بارچلانی دا هغه پیښه مستقیم پوز ته ځي دا پوزي فوجي په نوم یو سیمنت دی لري کارخانه لري نور کارخانه ډیر زیات لري دا ټول د دغه زمانو پلاس کې دي
حتی د ټیلو ټانکونو د دوی پلاس کې دي
او ټانکونو د دوی پلاس کې دي ډیر هغه اساسي او ګټور کوم څه چې دی په پاکستان کې اوایت زمیراجي هغه د سپونس پلاس کې دي نه یوازې د دوی هغه رسمي بودجه د پاکستان دی اوایدو اکثریت برخه عادي بودجه او انشافي بودجه پوز پوری لري پاین زما او پټ استخباراتي پروژې په پیسې هم دوی ترازي بیا د دې برسیر هم دوی د اقتصادي شوبسات هم لري نو دا په خپل هر ملت خو یو معین اندازه بوج اخیسته شي د څه خوښ کېدل چې دا ټول اوای دی یو ملت پوز لپاره پوز خو دی حکومت یو برخه دی حکومت خو باید د خلکو خدمتګار وسیږي دا چې نه چې د خلکو بادار وسیږي او د ټول شتمنۍ او ټول دي اوای زانته زنګړی کی نو دوی مجبور دی اوس یلته چې دا شهرونه د سس خوختي دي دغه هغه متعارف خوانه چې ګوندونو پر ځ خبرې کول کېدلې او مثلا د معین ملکی اشخاص پر ځ خبرې کېدلې یا معین نظامی اشخاص پر اوس خود مستقیم پر کوز باندې داخله دي یعنی معنا دا چې دوی خپل د کچونو او د مشکلاتو د ټولو دا سچ مشکلات چې اوس پاکستان کې شتون لري دا دی پوز غني په دې خاطر باندې دی په پوز باندې اولین ځل دی په تاریخ پاکستان چې دی بریټ کوي او پاکستان ته خو پوز مخکې یو مقدس شی غونډو
یعنی یو وقدار غیر مسئول وو هر څه چې دوی غوښتل کول اوس هغه چې نه دی یو اوس هغه تابو مچوي دی او خلک او دا خو هم بیا نه دی خو دوی هم ډېر عادي شوي عادت شوي دي دا 15 کاله کېږي چې دوی همدغس امتیازات ترلاسه کړي دي او هر شی چې دوی په واک کې وو د امتیازات په حکومت کې او په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ او په ټولنیز لحاظ دوی په واک کې وو دوی هم په اسانه دا نه پرېږدي اما باید څه وشي که نه په یا پاکستان ځي له بینه ځي یا دا پوځ باید کوچنی شي
مننه حافظی صاحب همدر صاحب یو بلې مسلې ته له سیاسي پلاوه کې وګورو پاکستان له چین سره ډېر نږدې روابط لري او چین له غرب سره سیالي لري په مختلفو برخو کې د دوی ګټې په ټکر کې راغلي دي او پاکستان بیا په ورته وخت کې تمه لري چې غرب له دوی سره مرستې کوي پوځي وسلې او دا شان هم د غربیانو دي فکر ده کوي چې له سیاسي پلاوه یو ډول تکار دلته رامنځته شوی دی او څنګه آیا ممکنه ده چې غربي هیوادونه او اروپایان د تزړه شکی سي د سپیک پروژه له پاکستان تیر سي او ګټه بیا چین ته ورسي
د پاکستان د حکومتونو په ځانګړي توګه د استابلیشمنت هم دغه متضاد پالیسي وي چې پاکستان دې حالت ته ورسو یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې چین په نړۍ کې دا سی او قدرت وسره مسته شوی دی چې هغه د غرب په ځانګړي توګه د ناتو هغه ګټ چې دی هغه واخی په منځخه او په نړۍ کې او په داسې حال کې چې پاکستان هم د دوی سره یعنی هم د ناتو سره د ناتو د غړو هیوادونو سره او هم د چین سره او په عین حال کې دی حتی د روسیې سره دی چې دی یو رقم اړیکې ولري نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې نړۍ هم اوس د پاکستان په پاوز باندې د پاکستان په دې سیاستونو سره جیانو باندې هغه چې دا بی اعتبار شوه د قرضونو ورته نه ورکی همکاري ورسره نه کی په نظامی او په اقتصادي او په سیاسي لحاظ باندې لکه مخکي چې کوم حالت پاکستان درلود اوس هغه حالت کې نه دی یعنی نړۍ باور کوي نه کی نو دا هغه متضاد پالیسي دي چې دوی په یو وخت کې هم د نړیوالو سره اغه مخته دی لیکن نړیوال چې دی هغه خپل غټو ته ګوري ته مثلا د 300 میلیارډ ډالر په حدود کې چین په پاکستان کې سرمایه گذاری کوي او بیا همدغه توقع پاکستان له نور نړۍ نه لري چې دوی سره کومه کوشش وکړي فکر کوم چې دا سی یو خوب خیال دی او بل مسله دا ده چې چیرته هم سرمایه گذاری کړي ده او چیرته هم چې سرمایه گذاری کوي چین ډیر محتاط دی په دې مسایلو کې مثلا ک دوی دیوی روپې سرمایه گذاری کوي په ګوادر کې کړه ده یا د دې سپک پروژه کې کړه ده وان روډ وان بیل کوم پروګرام چې دوی شروع کړی دی په دې نړۍ کې ځانګړي توګه د پاکستان پر ځینو برخو کې دیوی روپې سرمایه گذاری کوي د دوی هدف دی چې د دیوی روپې نه 15 روپې ترلاسه کړي او د نړۍ یا په ځانګړي توګه د دې غرب یا د امریکا د دې تیرو سلويکټو کلونو مرسته چې د پاکستان سره وی هغه بلا یوازې هغه بیا داسې نه وی چې دوی نه یا ډیر سود واخلی یا ډیر کور او دا شیان واخلی نو په دې اساس هم پاکستان اوس په دوه کې راګرځي دوی نشي کولای چې هدا خلغه پروژه چې د سی پیک ده هغه په پاکستان کې تقریبا د بشپړې دوه په حال کې ده یا تقریبا روانه ده ګوادر مهم بندر چې ده هغه د چینایانو په اختیار کې دی او بل طرف د ایم ایف دی نو دوی دا غواړي سره فکر نه وکړي دې مسایل ته لکم طرف ورشي او کوم طرف ته دی لاړ شي او کوم طرف ته لاړ نشي
مننه همدار صاحب مننه البته د سپیک په پروژه باندې روسي ارقام څه باندې 40 میلیارډ ډالر شي چې باید مصرف شي او لاس کالې هم تیر شي وي حافظي صاحب له اقتصادي پلاوه څنګه آیا ممکنه ده چې غربي هیوادونه یو دغه سستري پروژې ته سپیږي کې د چین ډیری ګټې دي اجازه ورکړي چې د پاکستان لاري تیر شي او کنه غرب د دې مخه نشي نیولای
د 2013 راپدی خو هغه نړیوال اقتصادي جوړښت چې په نوم د ګلوبلایزیشن وو او ټول پر مختلفو هیوادونو ته زمينه د متقابل همکاري شتون درلودل هغه بیا کړکیچ سره مخامخ شو او تقریبا اقتصادي جګړه د امریکا او چین او د امریکا او روسیې په جګړه او نورو متحدینو ملکه ایران او لکه وینزویلا او نور سره پیل شو نو اوس دنیا هغه یو واحد
متحد سیستم نلری چې په هغه کې انټیګریشن یا اقتصادي همګرایي ګټور وو او د ټولو اړخونو لپاره د قیمت تمام شد د کالا ارزان تمامېدل او د مستلک په ګټه وو. اوس دنیا په بل حالت کې دی او رقابتونه سخت زیات شوي دي او د همدغه رقابتونو له مخې حتی جګړې پیل شوي دي په ډېر ځایونو کې. اوس دا احتمال دی شته چې مثلا تایوان د چین لخوا اشغال شي او بیا ناتو او متحدین بیا د رخ مقابل ورودنجي او د تایوان څخه حمایت وکړي. اوس په اوکراین کې جنګ جریان لري او ډېر خوراکي مواد چې قلت دي په دنیا کې مخصوصا په اروپا کې یو دلیل همدغه چې هلته جګړه روانه ده او زراعتي ځمکې چې ډېرې ښې حاصلخیزي وي هغه ټول د جګړې ډګر دي. نو په دې خاطر باندې اوضاع د دنیا بالکل بدل شوي دي او باید نوی تعریف وشي. هر هیواد باید خپل اقتصاد او خپل سیاست او خپل ستراتیژیک موضوعي باید نوی تعریف کړي. او دنیا اوس یو اړخیز اداره کېږي نه، اوس ډېر هلې ځلې شتون لري چې غواړي چې دا چند قطبي په اصطلاح نظم نویني جهاني هغه پخوانی نظم نه دی. نو پاکستان هم که غواړي چې چین سره نږدې شي، چین خو اول دا وس نه لري چې د غرب ځایناستي وسیږي، ځکه چې دا عادت نه لري. چین خو 1.4 میلیارد نفوس لري او د هغوی لپاره ژوند برابرول اضافي پیسې نه پاتې کېږي چې د سخاوتمندانه یو هیواد 1 میلیارد او 25 میلیارد دغسې پیسې ورکړي، لکه چې امریکا یې ورکوي، لکه چې آلمان اروپا ته یې ورکوي، یونان ته یې ورکوي، مثلا پرتګال ته یې ورکوي، مثلا اسپانیا ته یې ورکوي، ایټالیا ته یې ورکوي. نو دا اوس چین سره نشته دی، نو هم هغوی ګټور پروژې باندې ترکیز کوي. مثلا دا یو لار یو کمربند دی غواړي چې دا نوی مارکیټ دی غرب چې فری پورتونه دي لکه دوبای او لکه کویت او لکه قطر او دا ده یا سعودي عرب دغه کې لار وموندي د ګوادر لري. اما هغوی هم مقاومت کوي، اجازه نه ورکوي، وایي چې شاید یو دلیل دی چې د پاکستان کې هم دا نارامي رامنځته شوي دي. بین الملی استخبارات هم ورته مرسته نه کوي چې اوضاع ثابت وساتي. او د دې د اتمي قوت هم د ډیرو هیوادونو اوس څه نه دي خوښ نه دي. او هندوستان هم یو لوی هیواد پاتې شوی دی، اوس د جی بیست غړي دي، امکان لري چې پرمختګ وکړي، د څلورم ځای یا پنځم ځای د اقتصاد دنیا ونیسي. نو هغوی هم د خپل اغېزه لري په نړیوال سیاست کې او په دې باندې فشار لاپسې زیاتېږي. نو پاکستان لپاره یو صادقانه مخلصانه او د محبت څخه ډک سیاست پکار دی چې په منطقه کې وچلوي. ډېر ښه لوکیشن لري، ډېر ښه مستعد او باتجربه خلک لري. افغانستان سره، منځنۍ اشیا سره د افغانستان له لارې کولی شي چې ډېر خپل مشکلات، اقتصادي مشکلات دې طرفه کړي. شپږ میلیارد چې دوی په کور اخلي، هغه 5-6 میلیارد په کال کې دوی د منځنۍ اشیا او افغانستان څخه ګټه پورته کوي.
مننه حافظي صاحب. همدرد صاحب، د پاکستان او د هند مسلې ته هم هند ته اشاره وشوه، حافظي صاحب اشاره ورته وکړه. ټاکل شوی ده چې د همدې میاشتې په 22 تاریخ د هند صدر اعظم په رسمي سفر واشنگتن ته ورشي. څه فکر کوي چې د هند روابط چې څومره له واشنگتن سره نږدې کیږي، همغومره پاکستان له غرب نه لری کیږي نه؟
بالکل. دا سیاستونه چې هیوادونه جوړوي او د کومو سیاستونو پر بنیاد باندې چې هیوادونه او دولتونه مختزي، هغه د ملتونو او دغه هیوادونو د منافعو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو زه فکر کوم چې امریکا هم په نړۍ کې داسې یو متحد اړتیا لري چې هغه باورمند وي، اقتصادي خوي، په خبرو کې مخلص وي، متضادې پالیسۍ ونه لري. نو هندوستان کوشش کړی دی، یعنی هڅه کړی دی، یو خو هلته د پوځي مداخلات نشته، د سیاست مدارانو کار دی او نظامی مسایل چې د نظامیانو کار دی. هر سړی په خپل هغه مسلک او خپلو چارو کې بوخت دی. پاکستان غونډه نه دی چې ټولې چارې پوځیان مخته وړي. نو په دې اساس باندې د هندوستان کوم موقف شته په نړیواله سطح باندې، او د اته د پاکستان په خوانی متحدینو د پاره هم چې دا ډیر زیات جالب شوی دی، او غوی په هند کې سرمایه‌ګذاري کوي، مهم ملګری او دوست دی بولی.
زه فکر کوم دا غا پالیسي او سیاستونه دي چې دا ول نه ټاکل کیږي او د ملتونو لیدلوري چې دا غا ټاکي.
مننه همدرسه د پروګرام روسي ته نږدې شي بیو د خطر چې دا بحث راغون کو. حافظي صاحب د پاکستان د اوسنی حالات چې په دغه شکل روان دي چې راتلونکي سیاسي ثبات معلوم نه دی، چای د انتخابات په خوځي د پوزي حکومت پکې جوړی شي، عمران خان زندان تاسو ته اوسنی حکومت حالت دوام کوي چې دا هم یو ائتلافي حکومت دی او حالت هم اقتصاد خراب دی. څه فکر کوئ چې دغه حالات په سیمه په ثبات باندې څه رنګ تاثیر وکړي؟
دا خو برسیره خبره ده چې د پاکستان بی ثباتی د افغانستان او د منځنۍ اسیا حتی او یو څه د هندوستان او د ایران لپاره هم ګواښ ده، مخصوصا افغانستان لپاره، ځکه چې افغانستان خو نه یوازې د اقتصادي شریک دی، په عین زمان کې زمونږ د هیوادوال هلته کډوال دي، هلته پانګونې کړي دي، ډېر زمونږ دا ترانزیتي شیان چې د پاکستان له لارې نور دنیا ته ځي هم د دوی په برادرو باندې متمرکز دي. په دې خاطر باندې مونږ د دوی د بې ثباتۍ په لوي نه یو. که څه هم ډېر د افغانستان خلک د دوی د سیاسي چلند څخه خوابدي دي او حتی احساساتي خلک خوشاله دي چې دا ښه دی چې پاکستان کې داسې حالات روان دي، اما که چېرې مونږ لیرې وسنجوو دا زموږ په ګټه نه دي. او پاکستان که چیرې بې ثباته شي او هلته جنجالونه لا پسې زیات شي، اغیزه افغانستان باندې ډېر زیات وي. زموږ ترانزیتي تجارت هغوی سره قطع کېږي، دوی خپل په غم کېږي او دا لارې هم د دوی د کنټرول څخه ځي، کېدای شي چې ویجال شي. نو په دې خاطر باندې زه یقین لرم چې پاکستان دنیا هم دا نه پرېږدي چې پاکستان دغه حالت ته ورسیږي، اما تر کومه بریده پریدی کولی شي دا نو راتلونکی به وټاکي.
مننه حافظی صاحب. همدر صاحب تاسو ته پیشګویي کوي چې حالات په کومه خوا روان دي او څه باید وشي؟
زه فکر کوم چې ماغه تکراری مسله ده چې څه چې کوي هغه بری دي، نو حالات مخ ته طرف ته روان دي پاکستان. خو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې پاکستان کې مشکل ایجادېږي، لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره ورته وکړله، مشکلات به مخ ته راشيږي، لکه څنګه چې دوی د 30 کال او 50 کال په افغانستان کې اور بل کړی و نن دغه نتیجه دوی ویني. نو د دې کې هیڅ شک نشته دی چې هلته مشکلات ایجاد شي، زموږ هلته کډوال شته دي، زموږ اقتصادي مسایل په دوی پورې اوټه دي، نو موږ ته به هم یو څه ضرر ورسیږي. لیکن مسله دا ده تر څو چې پاکستان خپل پالیسۍ تغییر نه کړي د افغانستان په اړه باندې اوس ګوري، د دې په خپل پالیسۍ کې دومره اگر اولی د دې هغه د پالیسۍ اصلي هدف دای چې په منطقه کې ویجاړی او ورانه او جنگ او جنجالي، تر څو پوری چې ته د بل د پاره سوله ونه غواړي، ورورولي او محبت او مینه ونه غواړي، ته به هیڅ کله غمینا ورورولي په خپل ځان کې ونه ویلې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې یو وخت نه یو وخت باندې پاکستان د استابلیشمنت او د پاکستان د سیاستمدارانو د غوګونو خلاص شي. زه فکر کوم چې دا یو کوم وخت دی چې په دې باندې د دوی سر خلاص شي، چې بد کول چې دی هغه بد انجام لري، هغه کله هر چا د پاره وي، نو باید دغه مسایلو نه لاس پسر شي، خپل خلکو ته توجه وکړي. تاسو وګورئ د پاکستان نفوس چې دی هغه 200 میلیونه دی، لیکن مقابل کې هندوستان چې دی تقریبا نفوس یې 1.5 میلیارډ ته رسیږي، او غوی هغه حالات کنټرول کړی دی په گاون کې چین دی دغه 1.5 میلیارډ نفوس دی، هغه حالات کنټرول کړی دی، د دوی د حالات کنټرول وځي، یعنی دا په دې معنی چې دوی صادق نه دي، نه د خپل خلکو سره صادق دي، نه د وجدان سره صادق دي، نه کې پالیسۍ لري. دوی واځي لنګمحاله اقتصادي مسایل ته ګوري او مهال فکر نه دی کړی، نو په دې اساس باندې د جنجالونو سره مخ دي. پاکستان دغه سبق ورته ورکول پکار دي او دوی په یدل پکار دي، ځکه دوی په یو نشه کې دي، تر څو پوری دا نشه د سر نه ایستل شي نو دوی فکر نه کوم چې سمې لارې دراش.
مننه همدر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. حافظي صاحب له تاسو څخه مننه کوم. دا غو اوریدونکو هم منندوی يم چې د فیسبوک له لارې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل. کوم پیغامونه چې مونږ نه لوستي دا غو لامل بخښنه غواړم. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
Thank you. عالم یو یو الله خبر دے لزلم یو کیو الله خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا زدرت لینم نہ شمع دعا دعا ترتا زما دې نصیب کړو خدایا زما دې نصیب کړو خدایا هم زولې گلشو ز غټه غټه ورا جید تندې وهم جڑا جانما تندے وہم وہم پر جڑا جانم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو پردو پردو راوڑو سنگ سنگ تڑ ترسو بدا سے داسے جدائی ویوا ترسو بدا سے داسے جدائی وقت ندا جان سر سر پوی نکرم پتم تم تم بادے سوڑکڑم پتم تم تم بدے سوڑکڑم نبدے یار کلم او یار کلم نبا در درکلم روح سفو قدمو قدمو دے خدای مائن کلم قدمو قدمو دے خدای مائن کلم جنے زمان زمان لپاروا واخلا قدم وطن بادا بادا را رسیگا
هندوستان گرمه پو اور پوخ کړه ساعت سه